السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده نن د یک شنبه ورځ ده د لړم یا عقرب 28 د نومبر شلمه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تبدسل کېده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره یې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي، له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یک شنبه په ورځ د یوه نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کردانو ډلې په نښه کړې دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلې ګڼي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیه دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنی په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه به برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوي ده. دغه مسابقه نن یک شنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دورشي ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل شوی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر سیزن زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر تاک سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوي چې دې مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي.
کاس قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو.
دا هم وایي چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی. تر څو میاشتنی ځنډ وروسته د خرسون او د اوکراین د پلازمینې کیف ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکې ده. بهره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته وویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کړو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قمندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تېره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازی محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې سو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې زما ورور هر ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
ومردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنا لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. دا یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکانو ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی او دا ډېره عادي خبره ده چې کله محالات دغسې وي د کورنۍ زیاتره غړي په کار کولو باندې مجبوریږي چې بېګا او سبا د پاره یوه ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تېرېږي، څه روان دي، دا ډېره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دی. ماشوم هیڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس د دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کېږي. په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري. همدا ډول د طالبانو پر راتګ سره د کمکۍ نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
په افغانستان کې د لسیزو په تیرېدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نه سو، ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لوري باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلود. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وي قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخ ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه ښه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو. خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومان هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کېږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کېږي. نړیوالو کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دغه پوښتنه په خپله سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یوه جنګي تروریستي ډله په زور راغلې، د افغانستان واکې په لاس کې اخیستی. دوی به د نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوسي، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعاً د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیسته یې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګورې د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله تپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه به د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنګیزه نور وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، له یوې خوا د ژمي پراتګ سره د سون توکو بیې لوړې سوې، له بلې خوا په څلورویشتو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمی پراتک سره د بیوزلو کورنیو مخ زیاتیدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. له دوی یو شمیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د برېښنا د پرچاوي تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل وایي،
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. څوک هغه هم شپې دولس بجې راځي تر څلور بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. او څلورویشت ساعتو کې خالي د څلور ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکوونکی دی، وایي سره له دې چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوې، خو بیلونه له پخوا هم ډېر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګ د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیلم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي تر څو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ازبکستان کې د یوې فني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي و چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې به سږنی ژمی ډېر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي، دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپل د اړتیا وړ اتیا سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلني ډول 220 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. نور لیسمت سروان،
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندری په زیاتېدو دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداری ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب به د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدراعظم له لورې نومول کیږي، خو د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. په پېښور کې میش خبریال او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد وایي، ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوی دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلي دي چې د پوج په ټول سرلخکر په ټاکلو کې د ګډبډونه کې ځکه چې ته دا خطر محسوسیږي چې اسې نه دا د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو په هغه کې یو کردار الو بوي. اسې خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم با تجویز ورکوي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل په هغه عمل درآمد کوي. صدر ته په دې کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلونو کې او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري، خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څو نورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې واک ته رسېدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼه له صدر اعظم څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو مهال ته په اشاره کښلي چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رایې د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا وار بیا ولسمشر علوي د کوم خنډ د پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټولې چارې د قانون پر اساس ترسره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستی فرصت دی، او که بیا هم ستونزې پېښې کړي د هغو ناوړه عواقب به وویني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسل کې چې طالبان د 1,900,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویش د پیل خبر ورکوي. د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالي شکایت لري.
کارونه بند شوي دي، الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لرم. په دې
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لومړیکنه وکړه، خو تر اوسه یې په اخیستلو نه ده بریالی شوي.
ما الکترونیکی تذکری ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړی د ډېر وخت وروسته، او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډېر وخت کېږي چې کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکی تذکری ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما پار ځای کې راته پکارېږي، او دا یو ملي سند ده چې باید زه ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه، خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړې نه ده.
موږ سوسو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه ولایت ته لاړ شوي، هلته مو ثبتي نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بې غورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ ثبتي نام کړی دی، موږ تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو اداره د 1,900,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي، او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تېره کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چارې عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه اونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
زموږ وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنه شوله، او دا پروسه مو ټکنه یې کړه. پاکه مو ونه دروازه کو دلته مو اولیاتونه ورکړم، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل د هغوی لپاره مو اولیات ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په 14 ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ ثبتي نام وکړي، په هماغه ورځ بایومیټریک اخیستل کېږي، یو هفتې په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کېږي.
د ښاغلي رافی په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی، او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت ترڅنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې دو میاشتې مخکې د پاسپورټونو د ویش چارې ودرولې، او د ډېری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه تاوان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی دی. نور لیسمت سروانه.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي، او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبري اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخه والې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون له کبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د 150 کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د دې پریکړې په اړه وویل، دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې یې په لټه کې و. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وه شوې. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 نوي هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په 45% کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله، له 9 میاشتو وروسته په لومړي ځل له کیف څخه خرسون ښار ته د ریل ګاډي تګ راتګ بیا پیل شو.
اوکراین بیرته نیولی ښار خرسون ته د ریل ګاډي تګ راتګ پیل کړ، او له دې سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدیدې جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیانو خپلې مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. څکم یوه اونۍ وروسته لدی چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریل لارو ادارې دې شرط د ریل ګاډو تګ راتګ پیل کړ. دا د سږ کال د فبروري له 24 وروسته د اوکراین لومړنۍ ریل ګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکي وایي چې له دې ایسته به په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډي تګ راتګ کوي. له بلې خوا د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوي سفر کیف ته لاړ. ریشی سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوې مرسته اعلان کړه. د ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بې پیلوټ الوتکو په شمول د هوایي دفاع وسایل ورکړي. روسي پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایي ځواک په تیره بیا بې پیلوټ الوتکو څخه ډیر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات له منځه یوسي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس ویلي چې بریتانیا به د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشی سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوره شوی، کیف ته لومړنی سفر دی او د دې شوډنه کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس له مخې بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوونکی دی، او تر اوسه پورې د اوکراین پوسته د 2.8 میلیارد ډالرو پوځي مرسته ورکړې ده.
په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوښتی. د دې دروازې تړل کېدو پر بایو څومره اغیز کړی؟ ازادي راډیو دا پښتنه پر خپلو ټولنیزو شبکو له خپلو مینوالو کړی ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. الحاج فضل محمد حقمل لیکي، دغه سوداګران کې ملي شخصیتونه وي او دغه غریب ملت درد ورسره وي، نو د نورو همسایګانو څخه ولي د راکړې ورکړې قراردادونه نه کوي چې دوی دغه پاکستان پیدا کړی دی؟ عبدالقدیم واحدي لیکلي، دا تاوان تنها د افغانانو نه، ترموش د پاکستان په تاوان ډیر دی. افغان تجاران دي نورې لارې چارې ولټوي. عزت مسعود لیکلي، تر اوسه خیر او خیریت دی. افغانستان یو تجارتي کوریدور جوړ کړی چې له کبله د افغانستان په اقتصاد هیڅ اثر نسی کولی. بل اړخ منافق گاونډی دی، ځکه چې متضرر دی چې الهي عذاب ټولې کروندې له موسمي سبزیجاتو خالی کړي او زموږ پیازو ته محتاج کړل. شریف سالارزای لیکي اغیز ده دی چې د نورو مملکتونو سره تجارت نه لري، بس د دوی صادراتو ته ناست یو او مالونه څو برابر ګران را باندې خرڅوي. ذبیح الله احمد زای لیکي، هو موږ تر اوسه کومه خاصه اغیزه نه ده لیدلې، شکر له نورو ملکونو سره مو حالات ښه دي، تر اوسه تجارت ښه روان دی. عثمان خان لیکي، سبحان الله موږ ډیر غنی طبیعت لرو، بای پر خپل ځای دی که یوازې خوسا ام جګ سوی وي نور هر څه سم روان دي. سیلاب سمندر لیکي، د هیواد د صادراتي او وارداتي دروازو تړل پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغیز کوي. زما په نظر سلګونه میلیونه افغانۍ زیان به د کرښې دواړو غاړو ته تجارانو ته اوښتی وي. دا و د اوریدونکو نظریات. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې شوې ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابل د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلي کتنې وروسته ژمنه ورکول سوې چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبې په ورځ د یو معلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستانی سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړي چې د کردانو ډلې په نښه کړي دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسی خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړې دي. د استنبول په مرکزی برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوکوهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته لستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې د محل د ځوانانو د سوکوهنی په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. تاسو ته د شو شیبو او بشپړې روغتیا د لرلو په هیله د نن ورځې د خبرونه زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر ونې کې بیا هم ستاسو له خوا موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسیدلي دي چې یو تعداد د ځینو ورکوسو کسانو د پیدا کېدو زیری راکوي او یو شمېر هم د ځینو ورکوسو خپلوانو او دوستانو د لټې په باره کې دي. نو د دې لپاره چې په دې پروګرام کې ستاسو زیات شمېر پیغامونه ځای کړو، نو را به سو سمدستي به د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د ځینو ورکو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د نړۍ ټول کډونه اوردن کول کارکون سلامونه پدې لنګ سول ډکلو خاصه سره کتر محمد خادم د علمد ولایت واشیر ول سوالات څخه پاړې کیما نو یو کس دې کړې د داوود په نامه باندې تقریبا اصل کال کې چې بام دې سم کې وڅې دي پاتم کې درې جواب کار څو غوړې لا وڅ پاړه باندې خپل داوود ته لاس کې نو زموږ سره د واشیر سره د لږه اچ پر وڅ وو سوارنس اتوش نولس
ګران اورور اختر محمد خادم ستاسو پیغام مخبور کړ خو لکه څرنګه چې تاسو به هم متوجه سوي یاست دغه پیغام پوره نه دی ثبت شوی نو تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به هم په تکرار سره درته خبر کړو مننه
سلامونه تاسو ته هغه خواږه چې غوګلي ازادۍ رادیو ته کې به ټول خوګو ته خاص سلام دغه خیر زه د ټلیفون پر لیک او تل شم زوال حق مرخیل غم به لنګرهار ولایت لکامه ولسوالینا زما یو دوست چې یو ماشوم پیدا کړی دی نوم یې دی خلکیار د پلار نوم یې دی عثمان د تیرو درې ورځو راهیسې پیدا کړی دی نو د دې ماشوم نښه نښانه دا ده کندارۍ خولۍ په سر ده او د دې چپ لاس دوه ګوتې هم کږې دي او تورې سپلۍ او سرې جامې دي نو کدا هر چا وی یی څوک معلومات لري نو ما ته دی په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهی واتس اپ په هم شته پر اتاویا سلوراتیا پنځوس درې سو پنځه دیرش رسالاش میرا به د تکرار وای ما سپر و ات ات سلور پنځوس سپر درې درې پنځه روشن شماره د توایم سپر نهاویا اویا پنځه شپیت شپږ سوه نه نوي ټکرای وایم سپر و نه و سپر شپږ پنځه شپږ نه نه اتصالاش میرا بایو بے وای ما چی تو واتس اپ پہ ہم شتا کس بچا کنا پکار وی ہم ور لے گا میں سے پر و ات ت سالور پینز سپر دری دری پینز بیا اتصالاش میرا وای ام سے پر و سو اتاتیا سالور سو پانزوس دری سو پینز دیش دا دادی رادیو څخه یو نړۍ مننه زما روشن سیستانه د غوښتنه ده چې دا پیغام بار بار نشر کی تر څو د دې کوچنی کورنۍ بدل شي دا کوچنی ډیر جړی تاسو ته خبرونه خو ګورې دن کې پاک الله و مال شه
وعلیکم السلام ست السلام علیکم تخنیکر ته ټول مینهواله ته مو په خیر زه سید مقبول محمد د کابل نه غل تمن سره ماشین د بشیر په نامه له شپږ کولو به لګه ثابت د ګندري ته په نا تور ځان پرتن دي که اور وا دا ماشین ته لاسه کې نه ماته په دغه شمیره ځان وایي ته تر اوسه شپږ نه دی د لاسو سالور څنګه اوس په سالو سالو شپې ته یعنی ست دوه ته شپږ دوه څنګه سالور وا شپږ
محترم اوریدونکو موږ تاسو پیغام خبر کړ خو تاسو ځخ دغه پیغام په یو برخه کې په سمه توګه نه اوریدل کیږي نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ مننه
السلام علیکم طاهر شان ساز مان سلامونه احترامات قبول کړه دې لټراتور او جوړ به د عبدالعلی اشنا د هلمند ولایت نه دالیول سلیم استاد راډی کنیولې طاهر شان ساز ما ملګری او ماشوم پیدا کړی چې څلور تیزه کال عمر لري کله هر مسلمان ورور وي زما سره دې په ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي اتصالات شمیره 0 8 9 2 5 1 5 و اتصالات شمیره بیا تکراروم 0 8 9 2 5 1 5 و او روشن شمیره 0 9 5 5 0 5 2 3 4 روشن شمیره بیا تکراروم 0 9 5 0 5 2 3 4 د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې زبر پیغام نشري او طاهر روشن صاحب دا پیغام په بار بار نشر ک تر بیا د خدای په امان
قدرمن اوریدونکو زموږ یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ویلی مشتیا د ماشمې انجلی عکس را لېږلې دي او وایي چې د غنجلی د دوه کال په شاوخوا کې عمر لري او خپل نوم نسی ویلای او د کندهار په ولایت کې پیدا کړی دی په دغه عکس کې د دغه ماشوم نجلۍ سره کالی پتن دي. نو که هر څوک د دغه سوی ماشوم نجلۍ چې عمر یې 2 کلنه او سره جامې اغوستې وي په لټه کې دي، په تیره د کندهار ولایت او د هغه په شاوخوا کې، نو دغه ټلیفون شمیرې ته دي زنګ ووهي: 0 00 300 55 55. شمیره بیا تکراروم: 0 00 300 55 55.
سلامونه روشن سم محترم تا تا او هغه خواږه چې تعقیبوي ازادي ټول ته زمری سلامونه د وخت بخیر ګډونوال در سره خالق یار یار ننګرهار ولایت کمینې ما روشن سم محترم دغل تموګ یو تن کوچنه پیدا کړ چې نومې شالالا د بلار نومې سید ولی دی. روشن سم محترم نو کړه کوچنه له هر چا وی له ما سره په دغه دو شمارو وړي کوونی سي فایل کې اتصالات شماره وایې ما چې واتس اپ پہ هم شته: 0 00 2 5 1 2 0 15.
سلامونه نیک هیل احترامات روشن سے محترم تا تا قوم سو چوری ازادی ټولو ته خاص زنګړې سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سره تاسو سره پیغام پریدم. روشن سے محترم ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې شپږ کالو په عمر دی. نو د انساني او همدردۍ د مخې ما سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کوي: 0 00 5 5 2 1 0 00 5 5 5 1. اریبا شمېره هم وایم: 0 00 9 6 6.
گرانو دوستانو، د یو شمیر پیدا سوی او عزیزانو پیغامونه مو واوریدل. دراستهونکو څخه ډیر مننه. په دې هیله چې تاسو کوم دوست او نږدې خپل هم په دې جمله کې وي، کنه نو په دې امید او هیله چې هغه هم پیدا سي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو کوم چې د خپلو ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلدل مندوانہ تبریشت اور سوالی سے سرپاری کم روز جانا یو داما زی تقریبا دا څلور کال کیر د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي: 0 00 5 5 1 3 4 1. شمیره زو بیا تکراروم: 0 00 5 5 1 3 4 1. دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جنو خوشاله کیږو. د کنجاک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیری دادا دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خکار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د سرکیل سیمې ماشوم به درک شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي سری جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلای په خو دي او د سری جامو کې تور تور نه هم شوی دی. تور او سری جامې سره ګډي وړي دي. نو کار چا کتلې وی دور تخپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماس راړي کټینګ کې. د ټلیفون شماره د 0 00 9 15 9 22. یعنی 0 00 9 15 9 0. دا دې رول مننا یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کچنه خپل کورنۍ تور سيږي. خدای په امان.
السلام علیکم. او د الحمد مومن یمله کندهار ولایت څخه ازما یو د سرکړي د رحیم الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري؟ ماته په هر شمیره چې د اپوغان دي سیم د زنګوي شمیره ده: 0 00 5 5 3 5 5 0 00. د شمیرې تکرار دی: 0 00 5 5 0 00. او یا هم بل شمیره د روشن ده: 0 00 9 9 3 5 5 دری اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر اوه نوي شپږ دېرش درې پنځوس اوه اویا او یا هم بله شمیره د ام ټي این ده صفر اوه بیا اوه بیا اوه درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر اوه سوه اوه اویا شپږ دېرش درې پنځوس اوه اویا. دغه د روشن شمیره یو ځل بیا وایم: صفر اوه نه نه درې شپږ پنځه درې اوه اوه. د خدای په نام
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانوس کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ورک دی خپل د کور څخه درک شوی دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلي دی خپل د کور څخه درک شوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي: صفر اووه درې یو دو پنځوس دولس یوولس. شمیره یو ځل بیا: صفر اووه درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو. وسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سکمبز د کلي اوسېدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر افسد او افتاد یک نود یک اشتاد سی پنجاه و شش صفر اووه سوه یو اویا یو نوي درې اتیا شپږ پنځوس.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. محمد جانان د کابل څخه. دغلته موږ نه یو ماشوم درک شوی د فرمان الله په نامه د شپږو کدو بې لږه ثابي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. ها ورور ته معلومات نه ماته رب دغه شمیره زنګ وهي د انټرن شمیره د صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اته اویا یعنی صفر اووه اووه ته صفر دوه نهه شپږ اووه اته. د خدای پام.
ہلو السلام علیکم. زائے خبر کوم دی خوص ولایت دی زیواندون ولسوالی دی اکا کلی وسیدون کیم. ایموی زوائی رک شوی دی دی حبیب اللہ پا نما دی. یو ری سمی اللہ نمی گی یو بیت اللہ نمی گی بل رخیم اللہ. حبیب اللہ رک دی شپی گوه کولا کیوی کبل تلور دی کبل نبی دارا کلی. تا میرو بنی وکا زدیر دیو چی دا چو چو واری نشر که دیر میرو بنی و بل رمی دیتا کرده و نیم ساعت شد تا چې دا واپس بیا وکا. نو مېرباني به وکړي د اسلامي ورورې وخې چې چا ته وي په دغه لمبر زنګ ووایي. زه افغان د سیم لمبر ورته وښیم: صفر اووه صفر تېږ شپېږ یو اووه اووه څلور نه روشال لمبر صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر یو شپېږ یو نه ده شپېږ دی خیر کې روشان خیري شپېږ دی بیا لمبر ته وښیم: صفر اووه افغان د سیم صفر شپېږ شپېږ یو اووه اووه څلور نه روشان لمبر بیا صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر شپېږ. دا مو اخري لمبر دی. نو په دغه ټلیفون زنګ ووایي
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
سلامونه کوم الهی شباب جان فریادی ما لیلمن د پیغام پر زمان زمو یو دوست هغه محمد نمیزی د بلادی اکاز دی کم از کم نو سکاله تل سکاله عمر لري نو د خپل کور نه دا کاڅو دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي مې د خپل زغه او مغری په دغه ټلیفون نشي ورو اړیکه ونی چې په شمیره وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه هو او بل شمیره وایم چې پروا چې پر څنګه دوا ور درې څنګه دوا شمیره بل بیا تکراروم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته د څلور نه و او بل څه نرم وایم چې پر و چې پر پنځه دوه ور درې دوه چې پر پنځه دوه نو هر څه د کې په اړه معلومات یې مې ریسه ته سل پاتې نه نو ما ته دې په دغه شمیرو اډې ته وایم چې شمیرې بل ځای کې راوم چې پر و زه اته دې زه اته دې څلور دې ونی چې پر و زه پنځه درې شل دې پنځه خو چې مې د لاسه کې ساده پیدا کې شلخ جوړ دې د خو کوم
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو هغه خواږه چې تکتیکوي ازادي رادیو ټولو ته خاص سلام کوم هم دا وخت په خیر ګډونوال در سره عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ نه يم راځم پور کوشو عزیزان کی در سره پیغام پریږدم دا چې زما د کاکا زوی اجمل د فلان نومي سید محمد نومي یو مش مخکی د پاکستان د تک پر محل نادر کشوي دی دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات دي د انساني همدردی لمخې دي ما سره په دغه دوا ټلیفونو خبرګو شمیرو اړیکه ونیسي اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پری هم شته 03 10 14 99 یو ځلی بیا وایم 0 1 3 1 0 1 3 4 9 9 بل اتصالات شماره هم وایم چې په دې واتس اپ هم شته 0 1 8 9 8 21 1 0 یو ځلی بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1 روشن صاحب محترم له وخت را کولم نړۍ نړۍ مننه تاسو په پاک رب سپارم باقي خو وخت خې شي وي الله مو ملش
بیا السلام علیکم بجې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد ساک افغان يم لکندهار څخه خیر روشن صاحب مخکې په چیرو پیغامو کې یو دوست پیغام پرې شو د لمن څخه ول مړ یو دوست د ښې د کندهار سره غلې دي چیرې هغه دوست ما ژغ اوري زه ما سره پر دغه فنش مې را اړي کوي چې هغه دوست مستجر اوستاري لمن څخه یو دوست پیغام پرې شو ول مړ یو پیدا کړی د کندهار څخه دي کچیر هغه دوز ما ژغ اوري ما سره پر دغه فنش مې را اړي کوي چې افغان وسیم شمیره ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 0 0 9 5 2 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 0 10 15 اتصالات شمیره 0 8 0 10 15 0 8 2 5 په دغه شمیره ما ته اړیکه ونیسه نو وخت نیسه نو شلخ سره د خدای په امان
ګران وروره محمد اساق افغان تاسو خو زموږ همیشنی اوریدونکو یاست او د پیغام د پریښولو په سیستم باندې په هیږي خو په خپل دغه پیغام کې مو د هغه ورکسي وکاس نوم د یاد وتل دي نو د مهرباني لمخي خپل دغه پیغام سره ثبت کړی او په هغه کې د دغه ورکسي وی ماشوم نوم او نشانه چې تاسو په وینا کوم اوریدونکو پیدا کړی دي یاد کړی ترڅو هغه اوریدونکو پوسی چې څوک دي مننه
سلامونه نیک هله احترامات د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبی زده ما جلال آباد ښار څخه زما یو دوست د باسط په نامه نه راکښوې ده کې هر ځای د پاڼو معلومات وی لمه سره په لاندې شمیر وړي کوي سي لمړی افغان بیت شمیر وایي ما 0 1 9 5 9 8 1 0 8 یو ځل بیا تکراروم 0 5 نه ات نه یو ات شپگ تالات میرا دا سپرتا ہو یا ونوی لس یو سلاتا دیش یعنی سپر و ات نه و یو سپر یو در ات د روشن شمیره د سپر نه هاویا ات سو شپگ نونس پنځلس یعنی سپر و نه ات سپر شپگ یو نه یو پنځه په دغه باندې شمیرو ما سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه خبرونه.
سلامونه مینا ګرون احترامات روشن سے محترم تا تو آزادی راډیو دور کوشو اجدانو د خبرونې کارکونکو اوریدونکو ته وایم. خالد خوګیاڼی ما د ننګرهار ولایت د خوګیاڼی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زموږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیرالله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. نه نښانې په دې ډول دي، عصبي تکلیف لري، شنې سترګې غنم رنګ رنګ لري. که هر کس ته د هغه په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. دا ټېلیفون شمېره وایم 0 8 9 4 5 2 2 0 8 9 4 5 0 2.
همداراز زموږ یو ګران اورېدونکي موږ ته یو لیک راستولې دي چې په هغه کې د خپل یو ورک شوي ملګري پلټنه کوي. نوموړی لیکي: زما نوم خلیل الله دی، د پلار نوم مې سالم احمد دی، فعلاً د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې ژوند کوم. زما یو ملګری چې سلیم جان نومیږي د فدا محمد زوی دی او عمر یې د 45 کالو په شاوخوا کې دی. نوموړی ډېر کلونه مخکې زما سره د کابل ښار د یولسمې ناحیې د بهقي په ښوونځي کې چې د تندورسازۍ په سیمه کې وه یو ځای و. که چیرې هغه په خپله زما دغه پیغام اوري او یا کوم بل څوک د هغه په هکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمیره ما ته زنګ ووي. 00402 چې دا البته د دغه مملکت او ښار کود نمبر دی. وروسته بیا 02833200002 شمیره بیا تکراروم: 00402 02 3 3 2 0 0 2.
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواږه چې ود دی آزادۍ رادیو ته کې به ټول خوګو ته خاص سلام. همدا وخت په خیر زه کډنوال شم مقدس حیرانی مو د ننګرهار ولایت بیا د کامې ولسوالۍ څخه. زموږ د کاکا زوی چې شبیر نومیږي د پلار نوم یې جانزیب دی، د غزنی ولایت کې نادرکه شوی دی. د دې هلک که هر چا ته معلومات دي د انساني همدردۍ له مخې دي په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شمارې ورته وایم: اولنۍ شمارې اتصالات د 0 85 53 53 55 یعنی 0 8 2 3 3 55 55. بل روشن سمارا د 0 9 80 22 76 یعنی 0 9 0 4 2 8 4 6. اتصالات شماره او زل بیا وایم: 0 58 53 53 55. روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کوي، له تاسو څخه نړۍ مننه. ښه وختونه، الله پمان.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښې چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420221 1215